السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د ماسپخین 2 بجې شوې دي. زانی ساجمل بدر سره په روانه خبرونه کې هم اوریدونکو په دې غړې کې با تاسو ته د خیبر پښتونخوا او د پاکستان د سنن نور برخه په اړه رپورټونه وړاندې کوو. د دې ترڅنګ 19 پروګرام سروې هم لرو. خو در سمخ کې د دې سات خبرونه د فرخنده اسد نه اورو.
السلام علیکم. لمړی د خبرونو سټکی په پاکستان کې د سیلابونو له وجې د وژل شو کسانو شمیر 1,347 ته رسیدلی. د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان لخوا د پوځ د مشر د ټاکلو پر بیان سختې نیوکې شوې او د بشري حقوقو د سار ادارې په افغانستان کې پر مذهبي اقلیتونو په وروستیو بریدونو اندېښنه ښودلې. د خبرونو تفصیل. د پاکستان وزیر اعظم پرون د سپتمبر پر 15 د سین صوبې د سیلاب ځپلو سیمو دوره کړې. شهباز شریف او د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری سکر خار ته ورغلی وو. هلته یې د سیلاب نه متاثره خلکو سره ولیدل. بلخوا پرون د سپتمبر پر 15 کراچۍ ته د امدادي سامانونو جازونه رسیدلي. په دغه کې د امدادي سامانونو دوه الوتکې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو د ترکمنستان لخوا لیږل شوي او تمه ده پر امدادي سامانونو بار دوه نور جازونه د ملګرو تنو لخوا ور ورسی کی. بلخوا د پاکستان د قدرتي افتونو د نظم اداري انډي ام اي د سپتمبر 15 ویلي چې د سیلابونو لوجه په ټول هيواد کې د وجل شو کسانو شمیر 1,347 ته رسیدلی چې پکې 1,455 ماشومان هم دي. په پاکستان کې د ګلیشیرز ویلي کې دوه د پشکال بارانونو لوجه راغلو سیلابونو د 3.5 میلیونو نه زیات کسان متاثر کړي دي چې پکې بلوچستان، سند، خیبر پختونخوا او پنجاب صوبې ته سخت تاوانونه رسولي دي. د پاکستان په وس د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان پر هغه بیان سخت حیرانتیا ښودلی چې نوموړي پکې ویلي وو نواز شریف او واصف علي زرداری د خپل غلاو د پټ لپاره د خوخي پوزي مشر راوستل غواړي. د پاکستان پوز د سپتمبر په 15 په خبر پانه کې ویلي چې د عمران خان دا بیان غیر ضروري او په داسې حال کې د پوز ته مشر تابود بدنامولو کوشش دی چې دا اداره هر ورځ ته ملک ته خوندي ساتلو لپاره قرباني ورکوي. عمران خان دا سرګندونی د سپتمبر په 14 نیټه په فیصل آباد کې ولسی غونډه ته د وینا پر وخت کړی وی. د واکمن مسلم لیگ نواز کند یو مشر او د پاکستان د پټرولو مملکت وزیر مصدق ملک پرون په اسلام آباد کې د خبری غونډې پر مهال د عمران خان پر بیان تنقید وکړ.
آپ مجھے یہ بتائیے کہ
تاسو ماته دا وایي چې هغه کوم پاکستانی جرنیلان او مشران دي چې پاړه عمران خان وویل چې ځینې محب وطن دي او ځینې نور څه دي، او د چې وویل چې چیف او جرنیل یوازې د میرټ په بنیاد راوستل پکار دي، او چې دا یې وویل چې تکړه جرنیل نزل عمران خان دا پښتنه کومه چې اخر کوم جرنیل تکړه نه دی.
د پوسټر بیان وروسته د تحریک انصاف مخکښ اسد عمر د سپتمبر پر 15 په ټویټر باندې لیکلی چې د عمران خان اراده د پوز ادارې په مشرتابه ته د زیان رسولو نه و. ټاکل شوې ده چې د نومبر په وروستۍ اونۍ کې بعد د پوز او د اوسنی مشر جنرال قمر جاوید باجوا کاري موده پای ته ورسیږي او پر ځای به نوې کس ټاکل کیږي. تاسو مشال ریډیو توغی. د پاکستان پوځوي په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو پر مهال مشکوکو وسلوالو سره پنخته کې 15 سرتیر او سلور وسلوال پجل شوې دي. د پوځ د اماړي کو اداري اس پی آر په یو بیان کې ویلي چې د سپتمبر په 15 نیټه امنیتي ځواکونو د استخباراتي معلوماتو پر اساس په بویا سیمه کې د مشکوکو وسلوالو پر ضد عملیات کول چې پر دغه مهال د سرتیر او وسلوالو ترمنځ انخته وشوه. د بیان په خبره په ډزو کې سلور پوځیان او سلور وسلوال بجل شوې دي. په خپلواک توګه د دې پیښې تصدیق نه ده شوې. د بشري حقوقو د سار ادارې هیومن رائټس واچ په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره د تړاو لرونکو لخوا پر مذهبي اقلیتونو د پړل پسې بریدونو خبرداري ورکړي. دغه ادارې ویلي چې دا د اقلیتي لګکیو په امنیت ساتلو کې د طالبانو د حکومت ناکامي ښایي. هیومن رائټس واچ غنو هغو بریدونو ته اشاره کړې چې د اسلامي دولت خراسان ډلې سره تړاو لرونکو جنگیالو لخوا پر هزاره ټولنې په داسې وخت کې شوې چې د دغو بریدونو متاثر تنان سکولونو، کار او یا جماعتونو ته روان بو، خو طالبان ورته سخت غبرګون نه دی ښودلی. د بشري حقوقو د سار ادارې نن د سپتمبر په 16 په یو بیان کې ویلي چې اسلامي دولت خراسان ډلې په دې وروستیو کې پر شیعه هزاره ټولنې دیارلس حملې کړي چې پکې 900 کسان وژل شوي دي. دا تر دې دمه د مشال خبرونه.
خبرونم د فرخنده اسد نا واوریدل اوریدونکو تاسو ته مشال ریډیو خبرونه زمونږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. اوریدونکو تاسو په خبرونو کې موریدلی وی چې د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف پرون د سین صوبې سیلاب ځپلو سیمو ته دوره کړې و. اوریدونکو دغه سی بیا په پاکستان کې د قدرتي آفتونو پر مهال د نظم ادارې هم په سیلابونو کې د وژل شوو کسانو په اړه تازه شمیرې خبرې کړې دي. خدا چې په خیبر پختونخوا کې او بیا په ځانګړي توګه په چارسده کې دا وخت د سیلاب څه صورتحال دی، دا وخت موږ سره د دغې ضلع نه ځایي خبریال زاید الله په ټلیفون دی. زاید الله، که اوریدونکو ته ووایي چې په چارسده کې دا وخت د سیلابي اوبو صورتحال څه دی او دغلته خلک څه وایي چې آیا د حکومت د طرف نه ورسره مرستې روانې دي او کنه؟
جی بالکل، سیلابی صورتحال خدا دے چھ اوب دریا سوات نہ چکم نقصان شو دریا کابل دریا کابل پ دغ کی پچاس صدہ کے دابیا عدیزے سن کی بدلی گی اور دریا سوات چھ دادا سیالی پہ سن کی بدلی گی دبر بارن اب چکم دن پدے ضلعوں راضی آگا اب اس نہ سے چونکہ پبر علاقوں پسوات دیر وغیرہ کے باران نشتا نو دغلتا اب نہ سی دی بالکل نو آگا صورتحال کو کنٹرول دی چھ یا سیلابی سیلابی ابشتا یا دغه نور خطره ده، نو فل هله خطره نشته. خو چې کم 50 صد کې د ریلیف کار دی، چې کم مرستې روان دي، نو هغه د شتمنو خلکو او د کم چې غیر سرکاري تنظیمونه دي، ان جی او سره ویل کېږي، دا هغه د اړخنه د ریلیف کار روان دي. د خوراک سپاک چې کم راشن دي، نو هغه د خلکو ته ورکول کېږي. البته چې کم د ریلیف ته د واپس د آبادکاري چې د کورونا آباد یا چې چا نقصان نشوي دي، کم چې وفاقي حکومت او صوبائی حکومت اعلان نکړی دی د نقدو پیسو کو هغه د کورونو د ودانو په لړ کې وی او کو هغه د فصلونو وی، نو هغه لا تر اوسه پورې نه دی شروع شوی. زه تاسو ما چې لومبه سروې شوی و سور ورځې مخکې د ضلع انتظامی اړخنم شوی او په ټول صوبه کې شوی او په هغه کې ضلع چار صدا هم شامل ده، نو هغه هغوی ابتدائی سروې جاری کړی و چې د هغې مطابق په چار صدا کې هم چې کوم هغوی ویلو چې اته کسان په هغې کې مړه دي، یو سل او اتیا چې دي په هغې کې ژوبل شوي دي، تقریبا اته سوه څاروي چې دي دا په سیلابي اوبو کې لو شوي دي، سیلاب اوړي دي، او تقریبا اویا داسې سړکونه دي په چار صدا کې چې هغه ته زیان رسیدلې دي، او دا هغه باندې د واپس د بحاله دغه کار پکار دي چې اوشي. دغه شان 50 سده کې چې غټه پیخ راغلې ده، او ټول د فصلونو یا موږ چې د زمیدارې هغه دغه ته نقصان رسولې، نو په هغه کې د مونډا هډورس یو چینل چې دی نه به اوبه ورکړې کې دی د 400 سل فیصد علاقې ته اوبخور چې سونه نظامونه هغه په دې باندې منحصر وو. ورسره د مردان تقبی علاقې او ورسره د نوخار سره علاقې ده په دغه مونډه هډورس چې ورته لوئر سوات کینال په چارس کې ویل کېږي، او بل اړخ ته به دا تلو چې شبقدر علاقې او دغه پیښور علاقو ته به اوبه تللی، نو هغه به په لوئر دوابه کینال باندې تللی. نو دغه اوبه دې وخت کې متاثره دي، پټو ته اوبه نه ځي. چې پدې کې موږ زراعت او محکمې چې کوم 50 صدا کې مشر دي، نو هغه ډېر زیات خدشات پدې کې سرګن کړل چې کدا شی بحال نه شو د اوبه چې کمی وي یا د کم چې موږ ورته نهري نظام او د اریګیشن په حواله، نو کدا بحال نه کړی شو، نو دا مسله به یو هفته بعد چې کوم دینو سر اوچتي. او زه تاسو دا موایم چې 50 صدا باندې زیاتره خلک چې کوم دینو دا زمیدار دي، ډېر زیات خلک د دې روزګار کې دا زمیداری سره تړلي دي، نو دا سیستم بحال نه کړی شو. باوجود د دې چې اریګیشن چې کوم دی، چې د نهري کوم د اوبو تقسیم کار کوي، دا غي محکمې سره چې زموږ خبرې شوې دي، نو هغه دا خبره ویلې چې موږ کوشش کوو چې متبادل سره نظام ورکو د زمیدارو ته، یا دا کوم ځمکه چې په نهرونو باندې اوبه کیږي، خو لا تر دې دمه په هغه باندې عملی سقدم نه دی پورته شوی. دا خدشه څرګند کړی دا چې کم دغه مونډا هډورس ته نو دا دوباره واپس په حال باندې بحالیږي، په دې کې به کم از کم دوه کال لګي، او په هغه باندې به د 200 نواله د 300 میلیونو پورې روپې راځي، خوځتا خبره تاسو یو بیا په ډاګه کم چې د دې لا پی سی 1 چې کوم نه تیار شوی چې د دې کم افیزیبلټی رپورت وی چې کم پرې باغې په بنیاد باندې با وی دا استیمیټ لګي او دې بکار شروع کین او اغلا تر دې دمه چې تاسو خبرې کوم لا جوړ نه دي نو دا یو
ډېر خبره ده یو بل تاسو سم تاسو نو کومه هغه دا چې په پاکستان کې د قدرتۍ آفتونو په وخت د تنظیم چې کومه اداره ده هغه په سیلابونو کې د وشل شو کسانو تازه شمیرې ورکړې دي که دغه شمیرې اوریدونکو ته وای او آیا په دې کې کوم مرګ شوبله په 400 کې هم په 13 سلی رشتو ساتونو کې مخه تراغلي دا وکنه
جی بالکل کم پی ڈی ایم ایچ ہوتے ہوئے لکھے گی تو پاکستان کے چکم دا قسم آفات گوری نو دا غوی داڑخ نو چکم تازہ شمیر جاری کرے شوی دا دا مرگ جوب لے پا حوالا نو دا غوی ترمخا پا ٹول ملک کی چلی دیار لسوا او پنزیش مڑی دی وقت شوی دی چی پا دی مڑو کی دو سوا او شل مڑی چکم دی دا مشومان دی دو نوی کې خزی دی او پنځه سوا او شپږتیا په دې کې سړی شامل دي د کشان کومنګ خیبر پختونخوا ته راشو هم دغه پی ڈی ایم د معلوماتو تر مخه نو په دې کې 209 په خیبر پختونخوا کې مړی شوی دی چې او دغه شان چې په 400 تر راشو نو په کې اته مړی 500 کې شوی دی چې په کې دوه ماشومان هم شامل دي
سیدا نو ډیر مننه زید الله د معلوماتو راکول او ریدونکو موږ سره د 400 نه صحیح خبريال زید الله چې په 400 کې د سیلابي اوبو او دغه سیل ته چې کوم امدادي حلې سلی رواني دي دغه پړه معلومات راکول او ریدونکو هم دې سره تړلې یو خبر او ریپورت دادی چې د خیبر پختونخوا په 400 کې کروندګر وای چې اوسنۍ بارانونو سیلابونو فصلونه تباہ کړي چې لکبل ورته د لکونو روپو تاوان رسیدلې دي دوی له حکومت غوښتنه کوي چې ورسره دې مرسته وکړي بل خو د تحریک صاف غنغړی وای چې وزیر اعلی محمود خان په 400 کې د سیلاب زپلو سیمو دوره کړو د سیلاب متاثره کروندګرو ته د موضوع ورکولو په اړه غور کوي الته د شغورنې نړیواله ادارې IRC بیا ویلي چې سیلابونو په ټول هیواد کې په سلويخت لکه اکړه سمکه ولاړ فصلونه ویجاړ کړي دي تفصیل په دې رپورت کې په 400 کې د کروندګرو د اتحادیې ویان فضل سبحان د سپتمبر په 15مه مشال ریډیو ته ویل چې په دې ضلعه کې بارانونو او سیلابونو شاوخوا 2000 اکړه ځمکه متاثره کړې ده
جوارونه دلیسی جی او سبزیانو خیر دی پا در پریگس فمیاش که دوم را دلتا نوی و به هر حال بیام سناسو خلق سبزیانی کرده وی توره کری کنه در مینی توره چی و تمون گویو گنی خود زورلی ریزیر زیاد جی گنیگان دیر خراب کرده جی او جوارونه از اماخ پا دو دونیم چی با جوارو دا چی خلق جی پریگس که دلتا و دی روزو که دلتا خلق جی دا بزغلی چی دا بند او دا پلو گوپی بزغلی چی اگر پا گرامونو که ملاوی که دیر گرامی نو زیاد تر دا اگر بزغلی چی لکه 15-20 روز مسلسل باران نو وری گی نو اگر بزغلی چی خراب
د 400 په سرډیرو کې زمیدار کاشف خان وای چې دوی د آمدنی یوازینی ذریعہ کرکرونده ده نوموړي زیاته کړي چې په بارانونو او سیلابونو کې په شپېته جریبه ځمکه ولاړ د غنیو جوارو کدو خټکیو او دغه سي نور فصلونه خراب شوي دي
جوارو جی زمون کرا خو لکه یو سټ کې پټې دی کنه سټ جی دمو نو 240 کنه له په ری باندې هر څه مو فصلونه دي کنه سما کوان چې زمون د چیرې نو یو له سټ دی او غنی او جوار وهل دي نو علاقه کې ډیر زیات نقصانونه کړي لکه فصلې ته نه پیداوار ته پرې نه خو یو رځ کم سے کم لکه د هر زمیدار ته لکه دوه ګره بدل کړنو 50-45,000 روپو جوار خراب شوی دي چې 4-3 ګره بدل 75,000-70,000 روپو جوار نو خراب شوی دي تاسو نه ویلي پرې یره دې زمون مله یو دسته د روپو شوی د موږ خپل ځاتی 15 جره جوار وسه د نیلی او اوسو توره کدوان ولاړ یو هغه بس هم پکې دي
د 400 یو بل کروندګر نجیب خان وای چې د تخمونو او سرو لپاره د شاوخوا ولا کروپو کرس کړي وو او د دې پته مو و چې د فصلونو کې دروستو به د ګټې ترڅنګ قرض هم خلاص کړي خو د سیلاب لوجي نور هم قرضدار شو
یره زموږ تقریبا یو تلوج به تماکونه شو جوارم خراب شو او یو درې دې کوم کدو خراب شو کوم موږ بوټان په کونه چوري وغره نه باران خراب کړ دا زه دې پتا دا غږی چې بس ګاډي مل واغ تل پنه د پیسو په قرض مل خلاص کړ نه نه بس په قرضونو مخ خو نه واغ تل دا په پنده نه کوم واغ تل په صدور نه کوم قرض تل پنه کو باندې قرضونه مل وکړل او کنه موږ دې وخت کې پیسې راشي زه پکې موږ خو خلک موږ غواړي موږ کور مخې ته خلک ناس نه پیسې غواړي شرایط ولا را پتی نه کوي دا موږ چې کوم ته کوم راولي وو موږ ته ما کوله کوم درګي راولي زمونه باران خراب کړل حکومت نه زمونږ هیڅ ډیمانډ نه شو حکومت سره ځان لته نشته موږ به درایږي.
د چارسدې د ترناو کلی یو اوسیدونکو امان الله وایي چې باید حکومت او ادارې په سیلاب ځپلو سیمو کې وسیات پام ترقیاتي کارونه ته وکړي.
لکه نوی کلی شش وا ګیدل شو بابا کرش وا الیان کورنا شکرو کورنا دغه کنه مجید آباد ترناو بابا کرش د سیند غاړي کوم کلی کې دی والی دي د چا پسګل خراب کړو چا باندې خراب شي حکومت کې داسې مهرباني وکړي چې دا پر اسد داسي چې کم کوي چې دا داسي وکړي چې اورت دې خلکو ته عوامو ته دا پټوار په شکل سروې په شکل د پسلونو چارسده په ځله کې چولې چې د بل په شکل لکه د خلکو له لګري دی پر کې خبره د بل په شکل کې ورکی د ټوبېلونو په شکل کې ورکی د بورونو په شکل کې ورکی چې کوم کویان خراب دي چې پیسې په هغه لګي د لړاو سټاو نه سره جوړیږي چې چارو کې پخې کړو را خو خلک بس پځې شو کورونه لګیا خپل پخلی کوي.
بل خو د چارسده نه د پاکستان تحریک انصاف ګوند صوبایي اسمبلی غړي محمد عارف ویلي چې صوبایي حکومت له کروندګرو سره د مرستو په اړه غور کوي.
بالکل چې مرسته صاحب چې دا اوس کوم وزټ کړو کنه دا موږ ته هغه دې نو خپل چې کوم ځای کې فصلونه دا باشو نو هغه ډی چې تا او مطالعه چې څومره کسان او چې ګروپ یې تاسو دې باقاعده یو د هولته استیمیټ ولګوي چې څومره نقصان شوی دی کوم ډیمیجز د کورونو ډیمیجز چې کوم شوی دی هغه الډی په پلان کې شامل وو او دا فستون یو عمر ته وی چې ان شاء الله دا به کمپنسټ کوم او په الحال دا دا به خپل خصوصي او باندې کوي ادروایز دا کدا د پیګینه
د پاکستان د شماریاتو ادارې په خپل میاشتنی ریپورت کې ویلي چې په دې هواد کې په اگست میاشت کې د ګرانه شرا سده پاسه 20% ته رسیدلې. کروندګر وایي چې د موجوده ګرانه یو وجه د هم د چې د دوی میوه او سبزیانې خرابې شوي او هغه بازارونو ته نه دی رسیدلې. بلخوا د ژغورنې نړیوالې ادارې IRC ویلي چې په پاکستان کې د سیلابونو او بارانونو له وجې په 4 میلیونه اکړه ځمکه ولاړ فصلونه تباه شوي او شاوخوا 8 لک سروې مړ شوي دي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریڈیو دا سیولی کے
MASHAAL RADIO
د پاکستان پوز اولس مشر او زنو سیاستوالانو د تحریک انصاف د مشر او پخانی وزیر اعظم عمران خان دغه بیان پړه خبرګونونه خولي چې پکې نوموړي ادا کړي چې نواز شریف او آصف علي زرداری د خپل غلاګانو پټول لپاره د پوز تراتلونکي مشر په سو کې د خپل خوخې تن راوستل غواړي. پوز ویلي چې د عمران خان د بیان په داسې وخت کې د پوز د مشرتابه د بدنامولو یو هڅه ده چې د اداره هر ورځ د هیواد د خوندي ساتلو لپاره قرباني ورکوي. دغه سره د هیواد اولس مشر ډاکټر عارف الوی ویلي چې عمران خان باید د خپل بیان په خپل وضاحت وکړي. خود تحریک انصاف ګوند یو مخکخ اسد عمر بیا ویلي چې د عمران خان د بیان وضاحت شوی دی او داغه د پوز یا د پوزي مشرتابه د بدنامولو اراده نه و. تفصیل په دې رپورت کې. د پوز د امانیکو سانګه ISPR د سپتمبر په 15 په یو خبر پاڼه کې ویل چې د عمران خان د بیان غیر ضروري او په داسې حال کې د فوج د مشرتابه د بدنامولو کوشش ته چې دا اداره هر ورځ د ملک د خوندي ساتلو لپاره قرباني ورکوي. خبر پاڼه زیاتوي چې د فوج د مشر د ټاکلو طریقې کار پاین کې واضحه شوې ده او د عمران خان بیان ډیر د افسوس وړ او مایوسونکی دی. عمران خان د سپتمبر په 14 په فیصل آباد کې یوې جلسې ته د وینا پر مهال د مسلم لیگ نون مشر نواز شریف او د پیپلز پارټي مشر آصف علي زرداری غلا بللی وو او به له ثبوت وړاندې کولو یې ادا کړی و چې دواړه غواړي چې په نومبر کې د پوز د مشر د څوکۍ لپاره د خپل خوخې تن اوټاکي.
دوسری وجہ یہ ہے کہ نومبر میں نیا آرمی چیف آنے والا ہے.
په نومبر کې د پوز نوې مشر راتلونکي دی او زرداری او نواز شریف هڅه کوي چې د خپل خوخې تن راولي. دوی خپل آرمی چیف راوستل غواړي ځکه چې دوی پیسې پټې کړي او ویریږي کده پوز یو تکړه او محب وطن مشر راغې نو له دوی به تپوس کوي
کیا یہاں کوئی تکڑا آرمی چیف آ گیا ایک محب وطن آرمی چیف آ گیا تو وہ پوچھے گا ان سے.
ټاکل شوې ده چې د نومبر پر وروستۍ اونۍ کې به د پوځ د اوسني مشر جنرال قمر جاوید باجوا کاري موده پای ته ورسیږي او پر ځای به نوې تن ټاکل کیږي. د فوج تر څنګ ولسمشر ډاکټر عارف الوی او یو شمېر سیاستوالانو هم د عمران خان په بیان د خپګان څرګندونه کړې ده. ولسمشر ډاکټر عارف الوی په پیښور کې یوې خبري غونډې ته ویلي چې د پاکستان هر پوځي وطن سره مینه لري. نوموړي د عمران خان د پوځ تر راتلونکي مشر د ټاکنې په اړه په بیان کې ویل چې عمران خان دی د خپل بیان په خپل وضاحت وکړي چې مقصد یې څه وو. د پېټرولیم وزیر مملکت او د مسلم لیگ نون ګوند غړي مصدق ملک د سپتمبر په 15مه یوې خبري غونډې ته وویل چې د عمران خان د بیان وروسته د قانون نافذ کوونکو او انصاف ادارو امتحان راغلی دی چې له عمران خان نه په دې اړه پوښتنه وکړي.
آپ مجھے یہ بتائیے کہ وہ کون سے پاکستان کے جرنیل اور لیڈران
تا سما تا دا وای چې هغه کوم پاکستانی جرنیلان او مشران دی چې پاړی عمران خان وو ویل چې زینې محب وطن دی او زینې نور سه دی او د چې وو ویل چې چیف او جرنیل یوازې د میرټ په بنیاد راوستل پکار دی او چې دای وو ویل چې تکړه جرنیل نزل عمران خان دا پښتنه کومه چې اخر کوم جرنیل تکړه نه دی.
بلخوا د پاکستان جمهوری تحریک او د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن په ټویټر لیکلی چې دفاع او معیشت د یو هیواد د بقا ضمانت ورکوي. نوموړي عمران خان ته په اشاره لیکلی چې په حکومت کې وو نو معیشت یې خراب کړ او اوس چې له حکومت بهر دی نو د پاکستان په دفاعي فصل کې درزونه جوړوي. د پخواني وزیر اعظم عمران خان لاړخه د خپل بیان په اړه سپیناوی لا مخې ته نه دی راغلی. البته د تحریک انصاف ګوند یو مخکخ اسد عمر په ټویټر لیکلی چې د پوست مشر د ټاکنې په اړه د عمران خان د بیان وړاندې وضاحت شوی دی. نوموړي زیاته کړې چې دوی کله هم دا اراده نه ده لرلې چې د پوست او یا د هغې د لوړپوړي مشرتابې بدنامي وکړي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ورې لکه څنګه چې تاسو په ریپورت کې واوریدل چې د پاکستان پوز او ولسمشر د عمران خان بیان ته غبرګون خولي تر دې وړاندې د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف او د پیپلز ګوند مشر آصف علي زرداری هم پر دې سرګندونو تنقید کړی وو. عمران خان په فیصل آباد کې ولسی غونې ته د بینا پر مهال تور پورې کړی وو چې نواز شریف او آصف علي زرداری غواړي چې د پوز راتلونکي مشر د خپلې خوښې تن وټاکي. ټاکل شوې ده چې د پوز د مشر جنرال قمر جاوید باجوا کاري موده د نومبر په میاشت کې پوره شي او حکومت باید د پرځای نوې مشر ټاکي. په دې اړه تفصیل عبدالحی کاکړ راکوي.
د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د تحریک انصاف د مشر عمران خان څرګندونو ته یوه ورځ وروسته خبرګون ښوولې دی. نوموړي د سپتمبر پر 15مه نیټه پر ټویټر لیکلی چې عمران خان د فوج او د فوج مشرتابه د مخامخ بدنامولو په خاطر پر هغو زهرجن تورونه لګوي. شهباز شریف د عمران خان څرګندولي له شرارت ډکه ایجنډا بللې چې د پیدا هدف یې په پاکستان کې ګډوډي پیدا کول او دا هیواد کمزوري کول دی. عمران خان د سپتمبر پر څلورمه نیټه په فیصل آباد کې ولسی غونډې ته د وینا پر مهال د مسلم لیگ نون مشر نواز شریف او د پیپلز پارټي مشر آصف علي زرداری غلب بللی ول او تور پورې کړی وو چې دوی غواړي په نومبر میاشت کې د فوج مشر د خپل خوشي کس وټاکي. د شهباز شریف په شان آصف علي زرداری هم د عمران خان پر دې څرګندونو نیوکه کړې دي. نوموړي د سپتمبر پر 15مه نیټه پر ټویټر خپور شوی بیان کې د عمران خان نوم نه دی اخیستی، البته حقیقت په اشاره سره تور پورې کړی چې دغه کس د پاکستان د کمزور کولو لپاره لبل چا څخه ټیکه اخیستې ده. نوموړي زیاته کړې چې دوی به خپل اداري او جرنیلان د دې کس د هوس په خاطر متنازع نه کړي. د پاکستان پر ټولنیزو رسنیو هم د عمران خان پر دې څرګندونو تاوده بحثونه روان دي. ځینې کارپوهان فکر کوي چې د اپریل په میاشت کې د عدم اعتماد له لارې له واک څخه تر لرې کېدو وروسته د فوج په اړه د عمران خان دا تر ټولو ښکاره او متنازع څرګندونه دي. ټاکل شوې ده چې د نومبر په وروستۍ اونۍ کې به د فوج د اوسني مشر جنرال قمر جاوید باجوا کاري موده پای ته ورسیږي او پر ځای به نوې کس ټاکل کیږي. عمران خان غوښتنه کوي چې حکومت یې ژر تر ژره ټول ټاکنې اعلان کړي چې د کارپوهانو په وینا له دې هدف دا دی چې شهباز شریف او اتحادیانو ته د فوج د مشر د ټاکلو موقع په لاس ورنسي. خو ځینې کارپوهان به فکر کوي چې د عمران خان د اوسنیو څرګندونو له وجې د فوج راتلونکي مشر هم شایي متنازع سي. د فوج پخوانی افسر سید نظیر وایي چې د عمران خان د څرګندونو له وجې د ادارې په توګه فوج ته زیان رسیږي.
تاسو قسم بیانونه ورکول خو دې طرف ته اشاره کوي چې تک کمی ادارې او تپاره خبره کوي په تغه خبره باندې تغه ادارې ته نقصان رسي.
او دا غوی سخت خرابېږي زکه خرابېږي په دې چې بیا به دا سوچ کیږي چې فوج تقسیم دی او په دې کې ځینې جرنیلان د پی ٹی آئی یا د عمران خان په طرف باندې دي او ځینې چې کوم دي هغه د پی ڈی ایم یا نواز شریف یا زرداری یا پی 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 یا پی ایم ایل این په طرف باندې. نو دا یو تقسیم طرف ته اشاره ده یا یو تقسیم تسلیمول دي.
ځینې کارپوهان د عمران خان د محب وطن فوجي د ټاکلو له څرګندونو څخه داسې انګیري چې ګواکې په فوج کې دننه داسې کسان هم شته چې محب وطن نه دي. د فوج پخوانی افسر بریګیډیر سعد احمد خان وایي د ده په فکر عمران خان ډیره ناسمه خبره کړې ده.
پاکستان فوج کے داس نہ پاکستان فوج کے با داس لیفٹیننٹ جنرل بھی چاہب محب وطن بھی
عمران خان په خپل وینا کې غوښتنه کړې چې د فوج راتلونکي مشر ته د وړتیا یعنی میرټ پر اساس وټاکل شي. د دې پاړه سعد احمد خان وایي چې د فوج په داخلي نظام ډیر کم خلک پوهیږي. د دې په خبره د مشر د ټاکنې پاړه په فوج کې دننه ډیر بحثونه کوي او په متفقه توګه حکومت ته نمونه ورکول کیږي.
د کوارت په بیلابیلو سیمو کې د ډینګي او لشمنیا ناروغي په خپرېدو ده. د سیمې روغتیایي چارواکي وایي د دوی ډلې کور په کور ګرځي او خلکو ته د ماشو ضد سپری او د مرض په اړه پوهاوی ورکوي. د لاچی تحصیل چیرمین وایي چې اړوند حکومتي ادارو له مشرانو سره لیدلې او ترې د ډینګي ناروغۍ د مخنیوي په لړ کې د لا ډېرې مرستې غوښتنه کړې ده. په دې اړه تفصیل ممتاز بنګش راکوي.
د ډینګي او لشمینیا کنټرول روم فوکل پرسن ډاکټر هارون بیگا نوخته مشارې دوی ته ویلي چې د ډینګي په مرز اخته شوی زیات کسان د یادې ضلع لچي تحصیل سره تړاو لري.
مو سره کوهات کې اوسه پورې 23 کیسز دي. 23 کې 19 کیسز دي لاچی نه دي او څلور کیسز چې کوم دي هغه کې دوا جرمې کې دي. یو بادرکوټ کې ده او یو بلیټن کې ده.
نوموړی زیاته کړه چې زیات شمیر کې په ډینګي مرز اخته شوی کسانو مخې ته راتللو نه پس د روغتیا محکمې یادې سیمې کې کور په کور خپلې ډلې لګلې او د ډینګي ماشي د مخنیوي ګامونه هم پورته کړي.
د نوې اکټیویټي ډېره ښه زور او شور سره لګیا ده. تقریبا 23 ایل ایچ ډبلیو لیډی هیلت ورکرز چې کومې دي هغه په کورونو کې ګرځي او روزانه 400-500 کورونه هغه سکرین کوي.
د لچي تحصیل چیرمین احسان خټک مشالې دی ته ویلي چې د یادو ناروغانو درملنې لپاره د روغتیا اړوند مشرانو سره غونډې شوي. د خاروالۍ محکمې په مرسته د ماشو وژلو دوا شیندلو کمپاین هم پیل کړي او ډیپټي کمشنر نه د لا نورې مرستې غوښتنه هم کړې ده.
فوکس پرې وکړو او کوم ځلار ودا بقاعدہ اویرنیس پر رول موږ خپل ټیمونه تقسیم کړي او وومن کوم هغه دي ممبرز دي هغه ته ملي تاسو کور کور ته نوځي او ته چې د کوم اوبو چونکو موږ سره کېلت ته اوبه تلوي نه شنو هغه باندې پاسونه ډکنه کېږي او سی بی سی ډیمانډ مکړې یو مشين والا ډی سی سره ان شاء الله غو شي وارد بندوباس مکړې دا ایم ایس سره میټینګ کړې دا نو ان شاء الله موږ فل افورت دي چې دا 2015 کې چې کوم دا شهر غلې وټه مزر نظیم باندې اربن والا نو دا شه ډیر موږ افورت کړو دا شه موږ زیرو کړو.
د رښتیا سانګي چرواکی وای چې ډینګي مرز ته یو ځنګړی ډولماشي په چچلو انتقالېږي. خلک باید په خپل کورونو او شاوخوا کې ولاري اوبه وچکړي او کوم لوخو کې چې اوبه ذخیره کیږي باید پټي کړي چې ماشي پکې هغه نشي کولې. د روغتیا محکمې تر مخه تیر کال هم لچي تحصیل کې سلو نه زیات کسان په ډینګي مرز اخته شوی ول. ممتاز بنگش، مشال ریډیو، کوهات.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو سره په خبرونو کې بم تاسو اوریدلې وی چې د پاکستان پوسټ د پخانی وزیر اعظم عمران خان د هغه بیان په اړه خبرګون خولې چې پکې نوموړي ادا کړی چې نواز شریف او آصف علي زرداری د خپل غلاګانو په ټول لپاره د پوسټ راتلونکو مشر په سوکې د خپل خوخې تن راوستل غواړي. فوج پرون په یو بیان کې ویل چې د عمران خان د سرګندونې په داسې وخت کې د پوسټ مشرتابه د بدنامولو یو هڅه ده چې د اداره هر ورځ د هیواد د خوندي ساتلو لپاره قربانې ورکوي. دغه سی اوریدونکو یو بل خبر بیا دار چې پاکستان فوج وای چې په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو پر مهال مشکوک وسلوالو سره پنخته کې 15 سرتیری او سلور وسلوال وشل شوی دی. د پوسټ امریکا څنګه ایس پی آر په یو بیان کې ویلي چې دا پیښه هغه مهال شوی چې د ستمبر په 15 نیټه امنیتي ځواکونو د استخباراتي معلوماتو پر اساس په بویا سیمه کې د مشکوک وسلوالو پر ضد عملیات کول. اوریدونکو اوس وخت شوی دی د 19 خبرونې سروې. دا خبرونه به درته زموږ همکارا ملیحه امیر ساده وړاندې کوي. اوریدونکو السلام علیکم او ستړي مشه په سروې خبرونه کې مو زمليها میر ساده هرکلی کوم. امید کوم چې روغ جوړ او خوشاله به یې. نن سره په خبرونه کې نسرین شیرزاد ملمنه ده. نسرین په افغانستان کې شاوخوا 15 کاله خبریالي کړې ده. نسرین د آریانا نیوز سره کار کړی دی او په ټي وی ای سیاسي خبرونه او خبرونه مخته وړلي. د دې ترڅنګ نسرین د ملي پیوستون پروګرام کې د راډیو خبرونه هم لرلې. هغه د تیر کال د اگست حیسه په پاکستان کې اوسېږي. نن په خبرونه کې د ملمنې سره داغي د کار ژوند او هلو زلو پاړه خبرې کوو. تاسو هم را سره په خبرونه کې برخه واخلئ او د ملمنې نه پوښتنې لرئ نو را سره شریک کړئ. اول ځان سره د مشال ریډیو د ټلیفون شمیرې او د سکایپ ته لیکي چې داسې دي. د مشال ریډیو ټلیفوني شمیره دی 00 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 سلور و سلور نه شپګ او د اسکایپ په ته هم لرو مشال ریډیو چې دا سی لیکو MASHAALRADIO. نو اوریدونکو په سروې خبرونه کې خراغلاس مليها میرزا دایمه ستاسو د دې خبرونې قربانه او ما سره نن خبریاله نسرین شیرزاد بیبی میلمنه ده د ټلیفون په لاین را سره دا ور سره موړی کټینګ شوې ده ورته هر کلی وایم سلامونه.
سلام
مليها جانې،
تاسو
د مشال
رادیو ټولو اوریدونکو ته او کارکونکو ته وړاندې کوم ډېره مننه ستاسو څخه چې ماته بلنه راکړه په دې خبرونه کې.
ډیره مننه، موږ خوشاله یو چې نن موږ سره نسرین شیرزاد صاحبه میلمنه ده. نو نسرین بیبی، امید کوم چې ساسو صحت په خی څنګه یا تاسو ښه؟
بس شکر خلاصو سي ډیره مننه خو یو، مګر نن سبا کوم ژوند چې د ماجرتې د خپل تپاته د ټول په دتی یو کین سن کی دی سره له ماشومان او سره له کورنۍ ته خدا غته دي ترای دي اجازه به او ترای دي وتر کوم تغییرات چې د خلکو په ژوند کې راغلي له یو هیواد څخه بل هیواد ته هغه شرایط سره مخ یو، بیا هم د الله څخه شکر گزار یو. خیو مننه، سلامات اوسئ.
ډیره مننه خدای چې خې. نو نسرین شیرزاد صاحبه، ستاسو چې کم کار دی او ژوند دی، کوششونه دي، هغه مونږه کوشش کوو په دې نیم سات کې راټول کو او ریدونکو هم دی هغه به مونږ سره برخه اخلي. په فیسبوک باندې ورله مخه بلها میسجونه را روان دي او تپوسم یو چاکړې دی، خو تپوسونو ته ورزو. اول پس تپوس کما نسرین شیرزاد سوکتا د افغانستان د کمی سیمې سره تعلق ساتي او تعلیم تاسو چرته حاصل کو؟
ډیره مننه مليحه جانې، زه د ننګرهار ولایت د خوګیانې ولسوالۍ د سیستاد د سیلي څخه یم او لومړنۍ زده کړې مې په افغانستان کې کړې دي. له هغه ځایه چې په لومړي سر کې په افغانستان کې جنګونه پیل شول، تقریبا لس کاله له زده کړې څخه لرې پاتې شوم. بیا هم زموږ خوشبختي دا ده چې په داسې یوه کورنۍ کې زه دنیا ته راغلی یم چې هغه ټول روشن فکر زما پلار خپل معلم دی. ترونه مو دوی ټول ډاکتران دي او دوی ښوونکي دي. داسې یوه روشن فکره کولنۍ ده چې دوی تل هڅه کړې زموږ د زده کړې لپاره، بیا ځلې هم زمینه برابره کړه او لومړنۍ زده کړې مې هم په افغانستان کې کړې. پوهنتون مې هلته په افغانستان کې خلاص کړی او د دې سره هممهاله مې دي کار لم همالته مخه کړې ده. که څه هم ما د قضا کارنوالۍ په برخه کې لسانس لرم، خو بیا مې ډېرې کار عملی ډګر کې په ځانګړې توګه د ژورنالیزم په برخه کې سړی زده کړي. ما د دې مسلک سره کوم مینه او علاقه درلودله، لا ما د ژوند له پای څخه د ماشومتوب څخه حتی نو ما به په دې ډګر کې کار کړی.
نو مطلب دا چې دا ستاسو د ماشوموالي خواهش او ارزو و چې تاسو هم خبریاله جوړه شي؟
دا زما د ماشومتوب څخه دا خواهش و. او کته هم ډیر لنډمهاله مهاله کوڅونه په دې برخه کې ویلې دي، خو بیا هم پوره لسان درته مې په قضا سره والی کړې. نور بیا په منځ دګر کې هم دې ته مخه کړې ده چې پنځله کال ما د 2015 کال نه تر 2020 اگست میاشت پورې تر کغه کې نظام په افغانستان کې تغییر وکړ. ما په همدې برخه کې کا په همدې دګر کې مبارزه کړې ده د اطلاع رسانۍ په برخه کې.
بالکل پای بم خبرې جاری ساتو، خو تاسو وی چې تاسو یو روشن فکره کورنۍ ده او هغوی په هر وخت کې تاسو ملاتړ کړی دی. نو کله چې تاسو هغوی ته دا خواهش څرګند کړ چې تاسو بم خبریاله جوړیږئ، پای باندې خو د چا سره د عمل نه سم مخالفت خو چا نه کو؟
سره عمل نه و چې هغه دې لکه زما پلار و مور و ورونه مې و خویندې و، دا مو څه نه و. خو بیا هم لکه څنګه چې ما مخکې اشاره وکړه، موږ د شیرزاد د خوګیانیو هغې کې سنتي طریقه دا ده چې دودونه دي سنتي چې مثلا جونې له کور څخه بهر نه ځي، هغو تر اوسه هم په هماغه فکر دي چې ښځې باید له کوره بهر ونه وځي. زده کړه هلته جنکیو ته ډېره کمه ده، هلته زمینه ورته مساعده نه ده، هلته تر اوسه پورې د جنکیو دپاره مکتب یا ښوونځی نشته.
تاسو بیا څنګه وبخښئ، نو تاسو بیا څنګه وکول شو؟ جی
مونږ خو ما درته اشاره وکړه چې زما پلار کله چې افغانستان ته راغلی او کابل کې ژوند کولو او عملته خپله ښوونکی او درس ورکولو زده کړې کولې خپلې، هماغه وخت مونږ چې دلته پیدا شوي وو زما د پلار د خواهش دا و چې خپل اولادونه یې باید زده کړه وکړي، خپل اولادونه باید تعلیم ولري. نو دا زما د پلار مبارزه د ټولو په وړاندې ودرېد چې زما یل باید تعلیم ولري، زما ماشومان
تعلیم هم په افغانستان کې حاصل کو. بیا تاسو مسلک چې دی خبریالی ده، په دې کار کې څه چیلنجونه دي چې تاسو ورسره مخامخ شوئ؟ که هغه د تعلیم خبره واخلو، په افغانستان کې چې کوم حالات تیر شوي دي، او بیا د کار زمینه او شرایط د ښځو لپاره، نو تاسو څه داسې مشکلات وو چې ورسره مخامخ شوئ؟
مشکلات خو ډېر دا و چې تر هغه چې نظام تغییر نه وکړي مشکلات دونه ښه نه و. مثلا د جمهوري نظام کې ښځو دونه مشکلات نه و، یعنې په هر ډګر کې کولی شو کار وکړي، په هر ځای کې زده کړې وکړي. خو کله چې نظام تغییر وکړي یا بیا هم د هغې نه مخکې کله کله دښمن به داسې وهڅه کوله چې مثلا یو اخطارنامه تاته درکړي، یو تهدید درته مسایي چې مثلا هدف وژونکي مینه برابره کړي. دغو حالاتو کوم ذهنونه چې تیاره دي، کوم جهل و نادانۍ چې په خلکو کې خوره ده، په ځینو کې چې هغوی نه غواړي، افراطي ډلې دي که هغه تروریستي ډلې دي که هغه جاهلي ډلې دي چې هغوی نه غواړي حتی زموږ هېواد پرمختګ وکړي. هغوی کور ذهنه انسانان دي چې هغوی نه غواړي یا هېواد پرمختګ وکړي یا یوه ښځه پرمختګ وکړي. نو موږ په دې ډګر کې ستونزې دي په دغه اړخ لیدلې دي. له دې اړخه نه چې موږ په دفتر کې یاد کوم ستونزې سره مخ شوي، تر دغو ډلو لخوا نه موږ ډېر تهدیدات لیدلي دي، ستونزې مو لیدلې دي چې موږ ته یې دغه زمینه نه شوه برابرې، یعنې چې موږ له دفتر ته د تګ په حالت کې له ستونزو سره مخ کېدلو، یا به د ټلیفون له خوا نه موږ ته اخطارونه ترلاسه کول چې تاسو باید دغه ډګر کې کار ونه کړي. حتی مخامخ موږ کړي چې په سیاسي میز کې ګرځي میز کې له دغه سي افرادو سره ناستو، موږ ته به ویل کېږي دغه نظام ته موږ خلاص شو، نو تاسو نه شئ کولای چې په دغه سروځه چې اوس ناستې یا هم آرایش مو کړی یا موږ نه جوړ کړی دي، په دغه سي حالت کې تاسو له موږ سره تایبه وکړي او تاسو یا کار وکړي، ځکه دا کوم هیڅ تاسو دا نه تاسو کار وکړي. تاسو وایئ چې یو ځای کې کار وکړي چلته ټو دې څه نه کار کوي، هغه یو ناري نه نه هغه تاسو نن لمو سره په میز نه دا حالت موږ خو خو هم دا وجه چې بیا دوی کار نظام تر لاسه کړ، دا حکومت دې لاس اوره نه دا د خوځو ته د کار زمينه بند کړل، خوځو ته د کار کول اجازه ورنکړل، او دغه یو حالت اوس افغانستان کې راغلی.
صحیح. او اوریدونکو هم ټلیفون کړی دی، بیا تاسو نه تپوسم کو چې تاسو ان ولې افغانستان پرې خاودو او نن سبا پاکستان کې اوسېږي. پای باندې هم خبرې کو خو یو اوریدونکو ټلیفون کړی دی، ایته وار وار کو چې تاسو نه تپوس لري. سلامونه، ستړي مشه.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. تاسو ته تاسو مېرمنې ته ډېر سلامونه کوم.
ستړي مشه وروره، څنګه تاسو ښه؟
الحمدللہ فرقی اور غزایم. تاسو مدارې لکه اوسه کې اکثر خبريال په پاکستان کې هم دغه هغه کوي سمو آزاد خبريالي نشو کولای د ادارو د لاسه یا حکومتي چارواکو د لاسه. آیا داسې زنانه و تم دغه ستونزې ورپخېږي که صرف د نارینه و لپاره دی؟ او که بیا دوی لکه مقصد مدارې که دوی دو بیا لکه احتجاجونه والی نه کوي لکه د خپل اهلک آزاد خبريالي توب والی نشي کولای.
صحیح صحیح. ډیر ډیر مننه فاروقی اور اگزیرو را چې تاسو ټلیفون کړی دی. ورزو نسرین شیرزاد بیبی دا چې هغه سوای نسرین دوی وی چې په پاکستان کې خبري اعلان تور پورې کوي چې دوی آزاد خبري اعلی نشي کولای، کسه هم بیا حکومت چې دی هغه په بیا بیا وای چې رسنۍ چې دی د فشار لاندې نه دي، او د غشانتي چې کوم امنیتی ادارې دي چې په چاپ تور پورې کوي نو هغه هم وای چې دوی داسې هیڅ کار نه دی کړی چې په خبري اعلانو سره فشار جوړ. نو دوی دا تپوس کوي چې زنانه هم آیا داسې په افغانستان کې د داسې قسمه محدودیتونو سره مخامخ کیږي او کنه؟ تاسو یې ذکر هم وکړو.
ډیره مننه مالی حجانې. په افغانستان کې دلته په پاکستان کې دوی اشاره وکړه، دوی ته لومړي سر کې یو لنډ اشاره وکړه، هغه دا چې موږ خو دلته مهاجر یو او افغانان دلته په پاکستان کې نه شي کولای کار زمينه دوی ته مساعده نه ده، ځکه چې موږ دلته ماجر موږ دلته اته ویزه هم په ډېر مشکل سره ترلاسه کوو. کله چې ویزه خلاصه شي هغه پیسې یا له بانک څخه اخیستلی نشو، مثلا د کور قرارداد کولی نشو، کار کول ته افغانان ته اصلا زمینه هم برابره نه ده. پاتوه د احتجاج مطلب کوم ماجر ژورنالستان یې خبر نه کړل چې دلته په پاکستان کې دوی په ځلونو احتجاج کړی، چې په هغه جمله کې موږ خپله هم دوه درې ځله احتجاج کړی دی سفارتونو مخې ته، خو بدبختانه چې تر اوسه چا مثبت نه دی راکړی یا د موږ غوښتنې چې کوم د دوی ته چا رسیدګي نه راکړي. راځو د افغانستان مسلې. افغانستان کې هم همدغه یو شرایط دي، لکه څنګه چې اورځي ته وایي سره وکړه، افغانستان کې هم اوس ښځو ته اجازه نه ورکول کېږي. تاسو په تلویزیونو کې ګوري په رسنیو کې خبرونه نشریږي. کله چې څوک احتجاج خلاص پوری کړي هغه د پنځه شپږ حتی لس تنه داسې اختطاف کوي چې هغوی برخلیک بیا نه معلومېږي چې چیرې دي، چا بوتل چیرې بوتل سره پرې باندې کوي، د ولې بوتل احتجاج هم ښځو یا د نارینه وو د افغان ادب حق دی احتجاج دوی باید وکړي. ولې نن سبا کوم حکومت چلته حاکم دی، کومه ډله چلته حاکم ده، دا اجازه دوی ته نه ورکوي چې دوی احتجاج وکړي. که احتجاج هم وسي غواړي چې دوی غږ غلی کړي، نه غواړي چې دوی غږ پورته کړي، د غږ پورته کول اجازه نن سبا دوی ته نه ورکول کېږي.
دی یو بل اوریدونکو ته هم ورزوخه دلاور خان ننګرهاری په فیسبوک یو میسج پرې خې دی. زه اول به د اوریدونکو ته ورشو بیا به پیغام ترا شو، ځکه چې دوی ټلیفون باندې انتظار باسي نو ستړم شي. زمونږ आवाज اوري ها؟ تر سوچي د دوی اړي کټینګي کې زبا غا میسج یا پیغام ولولم. دلاور خان ننګرهاري روړ دي، دوی تاسو سلامونه وړاندې کوي او وی چې ډېر ستونزو په تعلیم زده کړې مو کړې نو خو خزو ته په دې روان نظام کې د کور نه بهر وتلو اجازه نشته، نو څومره د مایوسه احساس کوي تاسو؟ دوی د دبي نه میسج کړی دی تاسو ته.
لدې ته خډيره مننه. مایسي خو کامل ان کې سره احتجاج احساس کوي، دي دي احساس کوي. ولی بیا خدا ولی چې تعلیم خو دې او په اسلام کې دوی ته حق ورکړي چې دوی باید تعلیم وکړي، دوی باید تعلیم وکړي، ولی باید له تک حق څخه محروم شي؟ دا باید خدي په ځان ونه مني. زه په ټول هغه خو باندې را کوم چې کار زده کړي کړي، دوی باید خپل کار ته دمام ورکړي. که څه هم دغه حاکم نه تامینه پرېږدي، ولې دوی باید احتجاجونه وکړي؟ ځکه که چیرې یوه ښځه سواد نه لري، یوه ښځه زده کړه ونه لري، هغه خپل ماشومان نه شي روزلی، هغه ماشومان ته زده کړه نه شي ورکولی. که چیرې د دوی صحیح تعلیم مشتری نه وي، هغه څنګه کولی شي ماشومان ته زده کړه وکړي؟ څنګه کولی شي د لور یا د دوی په تعلیم کې له دوی سره مرسته وکړي؟ دوی څنګه تشویق کولی شي؟ ځکه هغې خپله نه وي کړې، که چېرته خپله یوې مور زده کړه کړي کولی شي خپل ماشومان وروزي هغه یو خاص تکړه وتی زمن سبا ډیر ماسته ډیر د خپګانې تاسو ډیر مایوس تم دې دنیا څخه ځکه چې ما شپږ کال تعلیم کړی په یو می باندې مزدا کړی په ځل سره می پدګر کې کړی په دې او په دې ډاکټر ونی باید وسله دی کار کول څه ما مخه ونی وسی ولی باید کار کول زمينه مو ته
به
دا دې نه سما
وعلیکم
السلام عادل حسین اور ډیر مننه چې تاسو ټلیفون کړی دی سپوښتنه لره
پروګرامونه مډیر خرون دي ملمانی نه زده پښتنه کو څه واجه وایله تو خبرې علی خوخه کا او موجوده وخت کې تر ډېر څه کور کوي کټي وسه کوي او خبريالون څه ډېر ځایو کې یعنی قاتل شول ډېر تکلیفو سم مقصد دي او ته نه خدای سي نورین یاد سي سختي رغلي ده کنه ده رغلي او نور مې ډېر استه نه کو د بسياتي واخه ده یو د سي دند تر سره کوي او ډېر
ډیره مننه وروره چې تاسو ټلیفون وکړو او د دوی حوصله ملوړه کړه. نسرین شیرزاد بیبی نه تپوس کو چې دوی څه وایي. دوی خدا ویلې چې د ماشوموالي نه د دوی دا شوق نو ځکه دوی دا شوبه ځانته انتخاب کړه. بیا به دا تپوس کو چې موجوده وخت کې څه کوي او کومې سختې چې دی هغه دوی تیری کړي دي لکه دوی ذکر هم کو خو زه د دوی د خلینې به بیا وورو. ډیره مننه
ډیر مننه مليحه جانې. سختي مو ډیرې تیرې کړي دي. اوس په د 2020 کال د اگست له 2020 نیټې نه دا پدې خامدان د پېښې د هغه هم له دې وجې چې دوی مخالفت ډیر وکړ حاکم نظام. اته موږ یې اختارونه راکړل حتی زموږ د کور پات راغلل چې بیا موږ خپل کور ته تغییر ورکړل. یو دوه میاشتو په ډېرې داسې یو ځای کې زه پټه شوم په خپل کې یو تاکا و چې هلته زه خپل دریو ماشومان سره په ډېرې سختۍ سره مې کوشش وکړ چې دوه میاشت هلته تیر کړم. له هغې نه وروسته بیا موږ کړم دی ویزه ترلاسه کړم یا ویزه پیدا کړم هغه هم د بل نفر په لاس باندې تر څو چې ما ته معلومات راوړي ما ته ویزه ترلاسه کړي او بیا په ډېر چادرې ته وایم چې زه میدان ته راغلی یم او بیا له هغې ځایه په تیاره کښې ناستم وایي بیا پیښه ورته راغلي. اوس دلته موږ بېکار یو کال کېږي زه له دندې لرې یم. د خفګان تر څنګ بیا هم هڅه کوم دغه ډګر ته بېرته ورګرځم ځکه زما مینه ده زما شوق دی او زما علاقه ده او ناامیده نه یم. الله ته صبر لرم او په دې امید یم چې انشاءالله یوه ورځ به دغه ډګر ته بېرته ورګرځم. د دومره سختۍ سره بیا هم هڅه کوم کوښښ مې دا دی چې دغه ډګر ته بېرته ورګرځم.
نو څنګه نسرین بیبي لکه دا راته ووایه چې څنګه به تاسو دا کار کوئ؟ لکه آیا په پاکستان کې چې تاسو پاتې یې نو څه ویزا سیستم دی او که نه بیا د راتلونکي لپاره تاسو آیا هم په پاکستان کې پاتې کېږئ؟ د ویزې څه حساب کتاب دی او بیا که نه کوم بل هېواد ته تاسو ځئ؟
من کا کوشش کوم کومبل هواته لاکټو او خدای وکړه کبه چیرې اول خو خدای دې وکړي چې په افغانستان کې وضعیت ښه شي زموږ خپل هوا د آرام شي او موږ بیا وکړل چې خپل هوا ته به تور وګرځم او د روانو حالات باندې یو وخت څه یو ستوري هم ولیکم او به څه دغه تور ولګم به خپل مبارزې ته دوام ورکړم او کچیر بل هوا ته شم بیا هم غواړم په همدغه مسله کې
نسرین شیرزاد بی بی سره خبرې کوم.
د مشال رادیو خبرونه د سهار له نهو د مازیګر تر شپږو پر دغو سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 620 پر شارٹ ویوز 2130 15315 او 15250 کلو ہرٹس. که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
سو د مشال ریډیو سروې خبرونه ته وګورئ.
سروې خبرونه ته یو ځل بیا خر اغلاس مليها میرزاده مده د پروګرام قربانه او ما سره نسرین شیرزاد بیبي ملمنه ده چې یو خبریاله ده او دا وخت په پاکستان کې اوسېږي. نسرین بیبي یو بل اوریدونکو ټلیفون کړی ته غوې توار ورکو چې ستاسو پوسټ کول غواړي. سلامونه او ستړي مشي.
وعلیکم السلام مليها خور تا تا او تاسو پروډوسر تا او نسرین شهزاد ته په پښتنه مینا سلامونه وړاندې کوم. هیله لرم چې روغ جوړ او خوشاله بوي او ښه خبرونه پیل کړی وي.
ډیر مننه بابر افتخار چې تاسو نن بیا په خبرونه کې سوا غسته. نن لګ لیټ شوې خو زه خده چراغ لې څنګه یې تاسو او ست پوس کول غواړي.
مننه مننه مليها بس خوشاله اوسېږي. سر تکنیکی ستونزه وا بخنه غواړ مونږ شو کولې چې ستا پروګرام مونږ میس کو چې ته دره خواږی خواږی پښتانه راواله نو په خپل خواږی په خپل پروګرام مخ په وړاندې په خطرې کا سره بای نو سر تکنیکی ستونزه وا بخنه غواړ راځه تاسو ته مننه مليها.
ضرور ضرور
ته پوس به خور باندې خوال زو یار کوم چې دو دمره په پاکستان کې ها خپل کار یې جاری ساتلې ده. دا د ویار خبره ده او مونږ ویار په خور باندې خو نوختای دا وکړو چې خور نور هغه مخ په وړاندې لاړ شي. زه به تاسو دوه تاسو دا ځنه وکم نه چې دو چکا په افغانستان کې وا په افغانستان کې نو ولته به په کوم موضوع باندې د زیات رپورټینګ کار کولو او کوم موضوع ته زیات ترجیح ورکول د دې په ان باندې کوم موضوع چې اهمه یعنی امپورټنس وا هغه ترجیح سره ورکول نو بل تاسو به اندازنه وکم چې هغه خزه ته سپه هم ورکوي چې هغه غواړي چې موږ جرنالیزم برخه ته راشو کنه نو سو کې ګاید کوي نه ګډیا ګایډلاین نو هغه خزه ته سپه هم ورکوي.
ډېر مننه بابر تاسو ډېرې ښې پوښتنې وکړې. بس خا د زما عمدغه پوښتنې پاتې وي خا د چې تاسو کړې تاسو د خپل مووري د و اورو نسرین شیرزاد بیبي چې هغه یې سوای. ډېر مننه کوم ودان
مننه مليحه جانې له بابر څخه پیغام ډېر مننه. کله چې موږ په افغانستان کې ورځم د دې لوري پوښتنې ته چې افغانستان کې موږ په ورځنۍ حالات باندې ډېر تمرکز کوو چې د ورځې پیښېدل تازه حالات هغه د نن په نظام کې و هغه په وزارتخانو کې وي که په وکیلانو کې وي که په وزیرانو کې وي که چېرته چاودنې کېدلې او که چېرته نرخونه لوړېدل ورځني حالات چې د ورځې پیښې دي. تمرکز زموږ په هغې باندې و. بیا په دې وروستیو کلونو کې یو ګردي میز یوه خاصه خبرونه د سولې په نامه موږ درلودله چې په هغې کې ډېر تمرکز په دې و چې په افغانستان سوله څه ډول راتلی کېږي. ولې اسلامي ډلې نه غواړي سوله راي د دوی غوښتنې څه دي؟ جمهوریت غوښتنې څه دي؟ د دوی د غوښتنو ترمنځ تفاوت څه دی؟ دغه مسایل موږ د ورځې ډېر ځار وکتل. او دویمه پوښتنې ته راځم هغه سیاسي خبرونه دي حاله او د دوی مې فارمو ته هغه باندې د غواړي د ژورنالیزم د ګټه لاشي زه په دې غا کوم چې یو ثانیه دې هم ما تلیګنا ځندې نه پکې بيته ځکه دوی خپل ټولنې ته خدمت کوي. اطلاع رسانی په برخه کې هم مبارزه لکه جګړې په ډګر کې یعنی دوی د ورځې د حقایقو څخه د نړۍ د حقایقو څخه د دنیا د حقایقو څخه خلک خبروي او په دې برخه کې خدمت کول یو لوی نعمت دی ټول خويند لپاره او زموږ په دې خويند باندې غږ دی چې په دې ډګر کې باید دوی ټول راځي ټول د مینوالو وسی او خپل هاتي ونس په ویلو نور څخه هم
ډیر ښه. او نسرین شیرزاد تاسو آریانا نیوز سره کار کړی دی او د دې ترڅنګ تاسو په ریډیو خبرونه کړی دي نو تاسو زړه ته بیا کوم خبرونه زیات نږدې دي ریډیو مخه خدا او کنه ټي وي؟ دا خو ټي
وي می دی راخه
خدای وجه سوا
وای چې دا و چې ما په ټي وي کې ځان سره په اسکایپ لاري دی دوستان او ملګری درلودل چې ورته وایم اشاره ورته وکړم کاغذ سیاسي او کاغذ د طالبانو په حکومت کې او کاغذ د سیاست په نظام کې د دې سره زموږ لید کاڅه ډیر ښه دا تر راګي خبرونه
ډیر ښه ډیر ښه
دې سره
په پاکستان کې چې تاسو سږی نو تاسو د کار زمينه نشي برابرې دي الته خوم پښتنې پښتو رسنې دي هلته کله کوشش کړې دي؟
دلته موږ ډېر کوشش کړې په پاکستان کې موږ ته د کار زمينه څه د ژوند زمينه نه ده مساعده. موږ دلته یو څار تمام راځي وخت ملګری ملتونو دفتر ته هغه یو چې موږ تاسو ته هیڅ هم نو مې راجستر کړې د جون په نسبت سمون ته باندې هتا یو کار پیرا کړې تورې بیا د وین تل د انټرویو لپاره هم موږ وخت دلته ډېر ګراج د ورځ سروت نه خونه لوړېږي او هتا برخورد افغانان سره دلته غیر انساني قدرت وایما دا بډی ربیا هغه وی چې انساني سم انساني برخود لافانان سره د پاکستان کې نه دی اسلام آباد دلته دا پانان څه په خبرګنه کې تل کې قیمتي لې وی خو د کوری له ولې خاطر د کور کرای ته تا افغانان ته په اسانه کور کرای نه ورکړي افغانان ته چې کله د پښتنو وځي دا افغان دی یا د وښتن د کرای نه تل وړوي یا د څه وینا افغانان ته موږ کور پکړای نه دا مثلا موږ د پاکستان له حکومت سره یې څار کما خپل ډیره ماتره کړي ولې جواب مینه دي ته ماخه کړي دا ولې پدې باندې موږ خپل یو دا ولې نقطه ځوانه مې جواب ته لاس کړم او تر اوسه پورې په دې برخه کې هڅه کوم دوی د افغان ژورنالستان څخه د انسان په سترګو ګوري اته د خپل رسنیو سره د رسنیو د ملاتړ باندې تر پته ما کښې وي چې باید موږ څخه دفاع وکړي د موږ له حقونو څخه دفاع وکړي باید دلته موږ ته هڅه د ژوند کولو زمینه مشهور شي زموږ د ماشومانو لپاره باید د زده کړې زمینه مساعده شي یو کال وشو ماشومان له زده کړې څخه لرې پاتې دي ویزا موږ حتی نه لرو بېرته د ویزې په تمدید لپاره موږ مراجعه کړې دا دوه میاشتې موږ ویزا تمدیدېږي نه باید له سره بله ویزا واخلو په دولس سوه دیارلس سوه ډالره باید بېرته افغانستان ته لاړ شو چې هغه خوریي او دخولي وکړي چې دا مسله موږ ته ډېره ستونزمنه ده موږ بېرته تر افغانستان نه تګ کولی شو پسې ته تګ وکولی شو موږ غواړو خپل وطن کښې ژوند وکړو خپل کار ته دوام وکړو خپل بچیانو ته روزنې زمینه هلته مسایل کړو ځکه د موږ بچیان یو کال کېږي له زده کړې بې برخې پاتې
په افغانستان کښې د ښځو په افغانستان کې تاسو د ښځو جینکو راتلونکي ته مستقبل ته څنګه ګورئ خبرونه کې ډېر کم وخت پاتې دی که دا راته په لنډو ټکو کې جواب کې
مستقبل په اوسني حکومت کې ډېر تیار دی شپږم څخه ټولګي څخه پورته جنتۍ ته اجازه نه ورکول کېږي ولې ستونزه چېرې آیا له شپږم څخه کې چې هغه بیا ټولنې ته څه ډول کولی چې خدمت وکړي خپلې کورنۍ ته څه ډول کولی چې خدمت وکړي مستقبل د دوی ډېر له نړۍ باندې غږ کوم باید افغانستان مسله هېر نه کړي افغانستان باید هېر نه کړي افغان مېرمنې باید دوی هېر نه کړي دوی باید افغانستان ته په دغه سې سترګې وګوري دوی باید افغانستان مشکلات حل کړي
صحیح او نسرین بی بی تاسو سره خبرو ډیر خوند کو بس په پروگرام کې ډیر کم وخت پاتې دی زمونږ ټولو اوریدونکو ته په تیرا پښتنو خوندو ته بس تاسو سره پیغام وي
تما پښتنو خوندو ته دا پیغام دی چې دغه کوم شرایط چې وسره روان دي دا باید قبول وکړي دوی باید احتجاج وکړي مدني حرکتونه د هر انسان حق دی دوی ته باید ادامه ورکړي انسان باید دوی خپل غږ پورته کړي دوی باید پورته کړي نور دغه حالات به موږ ونه منو فضال ځکه زموږ اولادونه که زموږ بل په دغسې یو حالت سره مخ دی باید زموږ د ماشومانو مستقبل له دغسې حالت سره مخ نه شي زموږ د لوڼو که هلکان دي که جینیانې دي د دوی د ژوند د دوی د حالاتو د ژوند د ښه کېدو لپاره باید ټولې مبارزه وکړي باید ټول خپل غږ اوچت کړي که څه هم نن سبا کوم حاکم حکومت چې په افغانستان کښې دی ښځو ته دا اجازه ونه ورکوي ولې موږ باید خپل غږ پورته کړو باید همداسې غلي پاتې نه شو که چېرې همداسې غلي پاتې شي دا حکومت همداسې دوام کوي د دوی ژوند نور هم بې تیارۍ سره مخامخ کېږي نور هم جهله نادانۍ ډېرېږي دوی باید غږ پورته کړي دوی باید حقونه غواړي د خپلو ماشومانو د حقونو لپاره مبارزه وکړي د خپلې کورنۍ د حقونو لپاره د خپل راتلونکي لپاره دوی باید مبارزه وکړي
بالکل ډیره ډیره مننه نسرین شیرزاد بیبی بس تاسو خو خپل خبره وکړه د افغانستان کې د طالبانو د حکومت څوک خو نه لرو چې هغوی خپل هم بیان ورکړي خو د هغوی همیشه همدغه خبره په بیا بیا کوي چې د اسلام په چوکاټ کې دننه ښځو ته ټول حقونه ورکوي دا خو د هغوی چې کوم دریځ دی نو ډیره ډیره مننه نسرین شیرزاد بیبی چې تاسو سره مونږ خبرې وکړې تاسو ته په مستقبل کې ډیره کامیابي غواړو تاسو هم اوریدونکو دا ودنن لپاره سروې خبرونه چې پکې را سره نسرین شیرزاد خبرې کولې امید کوو چې نننی پروګرام به ستاسو خوښ شوی وي په راتلونکو هفتو کې به د نورو میلمنو سره خبرې کوو تر هغې د ځان خیال ساتئ د خدای پامان
پسی شیلی ونی جی نئے چتا